په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پایل سوې چې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې سوې ده. د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې بله برخه او د ازادي میلمه. نن د دوشنبه ورځ ده، د سلواغې دلوي دیرشمه د فبروري میاشتې اتلسمه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. نن پر افغانستان په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش په کوربتوب در بلل سوې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې ویلي چې دغه غونډه د بېلابېلو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون پرون یکشنبه د قطر پلازمېنه دوحه کې پیل سوه. د ملګرو ملتونو په وینا د دې غونډې هدف له افغانستان سره د نړیوال تعامل پر زیاتېدو بحث دی. د ګډونوالو په هغه لیست کې چې ملګرو ملتونو خپور کړی، د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم شامل دي. دغه غونډې ته طالبان او د مدني ټولنې استازي هم وربلل سوي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تېره جمعه وویل چې د دوی ګډون به ګټور نه وي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنت وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر بشري حقونو تمرکز ته دوام ورکړي. ښاغلی بنت د افغانستان په باب د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ اعلامیې د هرکلی ترڅنګ پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د دې نوي تعهد هرکلی کوي. هغه وړاندې لیکلي چې نړیواله ټولنه دي له هغو قانوني ابزارو چې په واک کې لري له نړیوال قانون سرغړونې پای ته ورسوي. د شنبې په ورځ د دولسو هیوادونو البانیا، اندورا، بلجیم، بلغاریا، کاناډا، فرانسې، جرمني، کاسوو، لختنشتاین، منګولیا، هالند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډ اعلامیه کې د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقونو پراخه سرغړونه ګڼل سوې ده. دغه اعلامیه په جرمني کې د مونشن یا مونیخ امنیتي کنفرانس پر مهال خپره سوې ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د اعلامیې په ځواب کې ویلي چې دا مهال د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماښام له سریلانکا سره دویمه شلاوره لوبه کوي. لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ افغانستان بایلوده. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د دغه درې شلوریزه سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سریلانکا ګټلې. ولې د افغان لوبډلې هڅه بدوي چې پاتې دوه سیالۍ په خپل نوم کړي او د دې لپاره کافي چمتووالی هم نیولې تر څو دغه سیریز موږ د دوو یو په مقابل کې د سریلانکا نه وګټو.
د افغانستان په ټیم کې مخکښ بالر راشد خان او مجیب الرحمن د جوبلېدو په سبب نه دي شامل. وروستۍ شلوره لوبه چهارشنبه د دو نورو لوبو په څیر د سریلانکا په دمبولا ښار کې کیږي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ جبهې تیر ماښام په کابل او بغلان کې په دریو حملو کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. دغه جبهې په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې یوه حمله د کابل په یولسمه امنیتي حوزه کې د طالبانو پر پوسته عملیات و چې له کابل یې د پوستې څلور طالبان ووژل سول او دوه نور ټپیان سول. دغه جبهه وایي چې د دې پوستې طالبانو تیره اونۍ د پنجشیر ولایت د ځینو ځوانانو پر موټر ډزې کړې وې او دوی ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. دغه جبهه په خپل ایکس شبکه کې دا هم لیکلي چې تیر ماښام د کابل د څلرمې امنیتي حوزې په چاراهی ګلسرخ کې د طالبانو پر بل پوسته په برید کې درې طالبان ووژل سول او دوه نور ټپیان سول. د افغانستان د خپلواکۍ جبهه وایي چې د دې پوستې طالبانو تیر اونۍ په کابل کې پر څو مسافر وړونکو موټرو ډزې کړې وې او د تلاشۍ په پلمه یې ښځې او نجونې ځورولې وې. دغه جبهې تیر ماښام د بغلان په پل خمري کې هم د طالبانو پر یوه پوسته په برید کې د دوو طالبانو د وژلو او د بل د ټپي کولو ادعا کړې ده. د دغو ادعاو په باب څه نه دي ویلي. اروپایي چارواکي وایي چې د روسیې د سیاسي مخالف او سرسخت منتقد الکسی ناوالنی میرمنه به نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره وګوري. وڅلوېشت کلن ناوالنی په بند کې د څه باندې دریو کلونو له تیرولو وروسته تیره جمعه په زندان کې مړ سو. د هغه مړینې د نړۍ د رهبرانو او د هغه د پلویانو غوسه پارولې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي چې نن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو په شورا کې د یولیا ناوالنایا هرکلی کوي. بورل په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د اروپایي ټولنې وزیران به په روسیه کې د خپلواکو مبارزه کوونکو د ملاتړ لپاره یو قوي پیغام ورکړي. د بشري حقونو ډلو ویلي چې د روسیې په بېلابېلو شهرونو کې تر څلوېښتو زیات کسان چې د الکسی ناوالنی د درناوي لپاره راغونډ سوي وو نیول سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې محکمو په لسګونو ویر کوونکي زنداني کړي دي. ناوالنی د هغو تورونو له کبله چې ګمان کېږي تر ډېره سیاسي انګیزه لري نیول سوی او زنداني سوی وو. ټاکل سوی د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران ډیر ژر سره وګوري او د دغو سرسختو رقیبو هیوادونو د لنجمنو سرحدونو پر تثبیت او د سولې تړون پر لوري د مخکې تګ په باب خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو مشرانو د جرمني په منشن یا مونیخ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره تر کتنې وروسته دغه اعلان وکړ. د آذربایجان ای پی ای خبري اجنس پرون د هغه هیواد د ولسمشر الهام علیف په وینا راپور ورکړی چې ویلی دی د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف په ډیر ژر د ارمنستان د بهرنیو چارو له وزیر ارارات میرزویان سره وګوري. د دې کتنې نیټه مشخصه سوې نه ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ویلي چې د بهرنیو چارو وزیرانو کتنه به پر نورو بحثونو او د سولې تړون پر متن سلا کېدو باندې راڅرخي. ارمنستان او آذربایجان په تیرو دریو لسیزو کې د لنجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ملکیت پر سر څو ځلې په خپلو کې جګړې کړي او دا سیمه په تیره سپتمبر میاشت کې آذربایجان ونیوله. پینټاګون وایي په سره سمندرګي کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو څخه د مځکې او سمندرګي له لارې د حملو شنډولو لپاره له ځانه د دفاع لپاره 15 بریالۍ حملې وکړې. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پرون یکشن به ویلي چې دغه حملې پرون د یمن پر ځایي وخت د ماپښین 3 بجې او د شپې 8 بجې سوي دي. د امریکا پوځ وایي دا د هغو اقداماتو لړۍ ده چې امریکا او متحدان یې د حوثي یاغیانو په وړاندې کوي چې هدف یې د سره سمندرګي د کښتیو د تګ راتګ پر مسیرونو د ایران له ملاتړه د دغو برخمنو یاغیانو د دوامداره حملو مخنیوی دی. لکه چې د اکتوبر له 8مې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل سوې په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو غچ اخیستونکي حملې زیاتې سوې دي.
هیلو وڑانگا رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری
ز د خوشحال خیلو کلی له پیړه یو پیړه یو دلتا ودانیم داور پورې د ګدر د غاړې زر کلن چنار لمان ډیر کشر دی دا بلبل چې په چنار کې چغیږي د ده د پخوانیو نیا او نیکونو نغمې مې توا اوس هم په غوږونو کې آزانګې کوي. خو دا چار چار پیره غرونه دا پلنې دښتې او دا په مستۍ په ګډا روان سیند دا ټول لمانه مشران دي. زه د دوی د ټولو د مینې پوره وړیم. دوی ټولو زما له اوسیدونکو سره مینه کړې او د پریمانه نعمتونو پیرزوینه یې پرې کړې ده. اے تاسو ته وایم دا د جماعت د منارې د پاسه د رنګینو مرغانو سیل خو وینئ. هغه دی د ګودر پر سر راوګرځېده. هغه دی له مدرسې راتاو شو د مکتب پر سر یې وزرې ورپولې. وی صدقه یې شم له مهاجرت نه راستنه شوې ماشومه ملالۍ د بام پر سر ولاړه ده. د مرغانو سیل ته لاس خوروي او سلام ورته کوي. ملالۍ ډېره راباندې ګرانه ده. پراموس پوهه او مهربانه ماشومه ده. اوهو هو د مرغانو سیل ملالۍ ته وزرې وخورولې. مانا دا چې د ملالۍ سلام یې واخیست. هغه دی د ژرندې پر سر یې هم دوره وخوړه. وی د مرغانو سیل لکه چې د ژرندې په خوا او شا کې دمه کوي. دا دی دلته کېناست. وی قربانې د ژرندې سختن خوشحال کاکا د غنمو دانې ور وشندلې. خوشحال کاکا بیخي زیات را باندې ګران دی. دا تکو تنها سړی چې په ژوند کې ډیر غمونه او دردونه لیدلی خو بیا هم ټول مینه مینه او اخلاص دی. ته به وایې چې زولۍ له خوشحالۍ او له مینې ډکه ده. پر ټولو کلیوالو مینه او خوشحالي ویشي چې ورسره کینې کوچ بیابان هم یې زړه بده باغ 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 شي. د کلی ژرندګړې چنارګل د کاکا خوشحال ملګری هم ګل سړی دی. چې څوک ستړی لاروی ژرندې ته ورپېښ شي، په تور چای جوش کې درته شین چای شوي، په سپینو غاښونو درته خاندي، او په توره ګوړه دې ستړیا لرې کوي. ته به وایې د خندا کلي ورسره ده، په غم کلپ زړونه په ټوکو او خندا خلاصوي. د سیند اوبو ته وګورئ، زما په غیږه کې ژوند همداسې روان دی لکه دا د سیند روانې اوبه. د سیند سپې مو ولیدې چې له غټو غټو تیږو سره یې سرونه وجنګول. سپې ماتې را ماتې شوې، خو بیا یې ځانونه جوړ کړل او د غټو غټو تیږو پر سرونو راواوښتې. همداسې ما هم د خپل عمر په اوږدو کې ټیټې او جیګې ولیدې. غمونه راغلل، د دردونو راته مخه شوه، وی کړولم د غم او درد لویو لویو پهلوانانو ته په غیږه ورغلم، په ملای کوکړم، خو ماتې نه کړم. دردونه او کړاوونه مې وزغمل، زغم مې وکړ، حوصله مې ونه بایلله. اورېدلی مې وو چې د صبر میوه خوږه وي، او خدای جل جلاله د صبرو مل وي. زما د صبر او زغم نتیجه وه چې ژوند لکه خوشحاله ماشوم کټ کټ راته وخاندل. په خندا یې زما غېږې ته را منډه کړه. ما هم ژوند دا د مینې او ښکلا د خالق لوی نعمت، دا خوشحاله ماشوم ټینګ په غېږ کې ونیوه، پر تندي مې ښکل کړ، او یو ځل بیا ما او ژوند په مینا مینا یو بل ته سره وخاندل. زه د خوشحال خیلو کلی.
یارا خوشحال اکا، کور دې له غنمو ډک شه. ته څه وایې چې دا شین چای او ورسره دا توره ګوړه ډېره مزه نه کوي؟
چنار ګله، خوند و مزه خو به خود کوي، ستا خواږی خبری اورګړی دی او د ژرنده غږی پرې د پاسه بل خو.
او چنار ګله، خو ژرنده کی
واله کایمات خانه دا چا پسې راخیسته؟ کور دی وایم لغه نه مور ډک شه. څه خبره ده چې داسې ورختای؟
ورختا نه یم، چا راته وویل چې چنار ګل به د مزد یو من غنم درکی.
چا درته وویل؟
ملک صاحب حضرت خان راته وویل. ملک صاحب سینه بغل دی، چا ورته ویلی چې د مزد غنمو نینی سینه بغل ته ګټور شی دی، سترګو په رب کې سړی جوړې. ملک صاحب وویل چې په یو منډه به غنم راوړي.
پرېږده یې خوشحاله کا، د مصیبت چې یو ځل دا شین چای او تورې ګوړې خوند په خوله شي، بیا به هر وخت راته په ژرنده کې ناست وي. وی وبخې احمد خان،
څه دې ویل؟
څادر دې راونیسه چې یو من غنم درته وتلم.
وی له تا نه مې جار کې دغه دی، دا دی څادر مې غنمو ته هوار کړ.
چنار ګله، غنم سم او خواږه ورته وتله، داسې نه چې غاړه دې بنده شي.
ښه ده خوشحاله کا، په سترګو لپه نیمه خو به یې ورته درانه وتلم. بسم الله، کور دې له غنمو ډک شه، دایم یو من د مز غنم راونی سا صدر دی.
دخلی
داغه سی ای چاوه سی، زمان غنم دیر شه، دای هم غنم.
حالا قیمت خانه، غنم سام پا صدر که اوتالا، حسنا چه پا لارا که در نتوی شی.
بی غم اوسه خوشحال کاکا، احمد خان په دې کارونو کې استاد دی، استاد.
وای احمد خان، لګ را وګرځه چې وا خبره مې په زړه کې را وګرځېده.
وای سر دې د ژوند په څرخ مات شه چنار ګله. ګله څه دې ویل؟
ګوره دا توره ګوړه خو پېژنې؟
هو پېژنم.
ملک صاحب ته ووایا چې د غنمو له نینو سره دې دا توره ګوړه هم ګډه کړي. وایم د نینو په خوان به موړ نه شي. وا دې اورېدل؟
اوه اتمان،
اے خویندو لونو لگ ماتم زای وکي نسرین خو یواز احساس نه ده زماخ پک لارم ملالې لوري تم راز له ما سره بکینی چې کلیوالون جون سره بلاد شي
مننه ترورې لتا سره به خبرې بیا دکم
رازی رازی قندی ګلې ملالې لوري زه خو وایم چې بیخې د نظریه تر څنګ کینی
شریفه خوای رازی ته ملالې دواړل تکینی زه خو ډیر دی وای چې زړه تنگ نشي زه نه تنګیږي
چې دا سدا بیا خدا دې کیناستو ها اوس دا وای چې څه شاته شکر دې وراول چې ټول لکه د شاتو مچې در نه راتاوې دي
زه خود کلی دا یم دا یا د سیوی لکه د شاتو د مچېو ملکه د ټول کلی د ماشومان په زیګون کې مله امیدوار مې اند سره مرسته کړې ده
ترورې زه خو په ماجرت کې پیدا شوی یم
آلته دې چی شز د کړې دي ها
د رخل ټوټو نه د ماشومان غړې جوړولای شم ما شمانو شیرونه او کسې میم یاد دی
تا خو به د کلی ما شمانو ته مار څور زکی
هو خو ته ور زکاو
خان سرینې تا د یوټیوب خبره کوله
هو ما وچ ز ډیر تجربه لرم دا نن سبا ډنګ تران یو ډنګ تران می د چا خبره د خو ګردو ته هم نه رسیږي
ای له ګورورو غګیګا لا اخوانا نار سفر زانه را روانه ده چا غي و نوري
شل زله خو نه اوري صدرو خو نه وایم تجربه کار خو یم کنه
په دې کې خوشاک نشته وایم که ما ته خدای پاک په دې سپین سره اولاد راکاوه نو خدمت خو به مې کوي که څنګه
وایم خدای دې لمن زغونه کا چې نیمه شپه می زه به دې خدمت ته درځم
واخزو اونجونو علي شریفه ته دعا وکي چې خدای دې خبرګون کو اولادونو مور کی
امين او بی بی نسرینی بیا څنګه د خزو په منځ کې ناستای لکه چې د دایتوب سبق ورته وای
او خوله ورته وایم کستان نمیزده رازت تم که نه چستا با میاد چی
نه نه زماز دادی زخو وایم چی زینی خبر زمامو منا چون مندوارو مندو تا دی گتا ورسیگی نظرار
ستا کم خبری او منا ما
حسی ما ویل چی کلا کلا لڈاکترینا پا زینو خبرو که مشور اخلا ڈاکتر ابا
لڈاکترینا در چیش مشور اخلا ما
دو مورو ماشوم در زیگون پارا
بس بس فرزانی زل ڈاکترانو نا دیر خپیگم
خیر دی نسرینه تو خو سکیگه ما فرزانم لبادا نیتا ندر توایی
شریفی تروری نسرین حسی را تسروش نکیگی زخور توایم پخپل سرزینی کارونا مورا ماشوم تا زرر پیخوی
هو دا خبری پا تلویزون که برازی چه پخپل سر علاج ده مرگ خطر لاری
لخیر دا پولم جوڑه شو اوز با دا پتی دا بلا پولا جوڑه کام
اوهو دا مالک صاحب نده چه پا پتی که کاتی دا خود سیناو بخلو
رازه رازه چنار گلا اوله داسی شورتی وده ریده اوله زان سر بنگیگی
مالک صاحب او ریدلی می دی چه دا سیناو بغل پا ناروغه که کار کول بدن تا تاوان لری
هم داسه دا مام لڈاکتران او ریدلی چه پا دی ناروغه که آرام و استراحت کول خبی
وایم کور دی لغلی ڈاکشا مالک صاحب چه دا سدا خود ها با ما آرام کرائی و پلاو پتای با دی پا بلچا جور کرائی و
نو زخم روغ و جور بانی آدمیم چه سڑای ناروغ نوی کار کول خو بدن تا گٹه لری
کاکا آغاز ما دا مزد غنمونی نیلا که چه خیدر بانی لگی دلی دی ما ورطا ویلی و چه دا غنمونی نی دا هر مراز دارو دی
واله که چنار گلا ویخی که پا خوب که را تا گڑی دا چشی دا غنمونی نی
وایم کور دی لغلی داکشا ملک صاحب دا جران دی دا مزد غنمونی نی مالا دا خبرم ورطا وکڑا چه مالک صاحب دی نینو تا تورا گڑم ورگرده کی چه دخلی خوان دی ور برابر کی
چینار گلا تا دا غنمو دی نینو او دا تور گڑی دندورا دنگوی خوزما ور بابی هیچ سر نخلاسی
مالک صاحب وایم کور دی لغلی دکسا تلک چورت وخا در پویاد بشی داسې نو بغل داسې مرض دی چې له ناروغ نه دای روي چې ما پرون څه خوړلی دي.
والکه له ځانه کم عقل مه جوړوه. درته مې وویل چې زه نه سیده او بغل وم او نه مې نینې مینې خوړلي او نه توره ګوړه.
وهم کور دې له غلل ډک شه. خو پرون دې ژرنده ته احمد خان رالیږلی و. ورته دې ویلي وو چې سینه او بغل یم. یو من د مز غنم مې ورکړل چې ته یې نینې وخورې او سینه او بغل دې ښه شي.
لا حول ولا. دا احمد خان خو په رښتیا مصیبت دی. دا د وینې مې زه خو روغ جوړ یم.
یعنې مصیبت خان ماته دوکه را کړې ده. ای وایم کور دې له غلې ډک شه.
خو دې دوکه در سره کړې ده. ته صبر، زه به یې خوښ شم. دا د بدماشۍ پیریان مې که د ده له سره ونه لزول حضرت خان به نه یم.
هغه ده پلوشه غوا څری چې شیدې ډېرې شي. زه به مې لورکۍ په ټال کې وزنګوم. ښایسته آلولو به ورته ووایم.
آلولو شي آلولو بلبله مې للو په ټال کې چې ټالۍ وهي ټالۍ زما ګوډۍ وهي. ګوډۍ را باندې ګرانه ده لورکۍ را باندې ګرانه ده د دادا بلبله کا ده.
اوهو چې د المان له کومې خوا راختلی. نامې خدای دی وي. نن خو پلار او لور ډېر خوشحاله ښکاری.
خوشحاله خو به خود یو. لورکۍ مې یوه ډېره خوږه خبره راته وکړه.
څه یې درته وویل؟ د دې خبرې خو مې لا نه دي اورېدلې. ایله دادا کاکا او ماما وایي.
نه مقصد زه په اشارو اشارو او په دې نیمکله خبرو پوه کړم.
څه ویل درته؟
ویلې چې مور مې د دادا ته څو افغانۍ ورکي.
ښه ښه دای بله خوشحالي. دادا یې په افغانیو څه کوي؟ پاپړ خو به نه ورته اخلي چې خپله لورکۍ پی مریضه کړي.
نه نه پاپړ ورته نه اخلم. دادا یې د ملک صاحب نه قرضداره دی چې هغه ورته ادا کړي.
څه د ملک قرضداري؟
هو
هغه دی. ملک صاحب خو له میرمنې سره دې خوا را روان دي.
پلوشي زما ډېر ضروري کار پیدا شو، زه ځم چې را باندې ناوخته کېږي.
ای بس سړیا ته لږ صبر وکړه چې ملک صاحب او میرمنې د څه لپاره دلته راځي.
پلوشي لورې موږ هم درته راغلو.
خدای مو راوله دواړه ستړي مشئ. ملک کاکا ستړی مشئ.
ښه ده شي لورې، خدای دې د بچو له غمه وساته.
امین کې له تاسو سره یو ځای. ملک صاحب ته شریفه ترور دلته کښېنئ، زه به تاسو ته چای راوړم.
د چای دې جار شم پلوشې لورې. د ملک له احمد خان سره څه خبره وه؟ زه هم پټه پسې راغلم. ما وی هسې نه چې سره خوابدې شي.
ملک کاکا څه خبره دي ولې احمد خان سره؟
پلوشې لورې، احمد خان ته د خدای د نیکو هدایت وکړي. له ژرندګړي چینارګل نه یې زما په نوم یو من د مزد غنم اخیستي دي.
ملک ښه وایي. ورته ویلی دی چې ملک سینه بغل دی او د مزد غنمو نینې سینه بغل ته ښې وي.
ای نه دې کړې ترورې، خو زه له تاسو دواړو نه ډېره بخښنه غواړم. یو من غنم به زه تاسو ته راوړم.
پلوشې لورې، غنم دومره خبره نه ده، خو دوکه او دروغ ښه کار نه دي. په نرمۍ ورته نصیحت وکړه چې بیا داسې ونه کړي.
زه خو به ورته ووایم ملک کاکا، خو ما ته په ډېره وړه خبره هم په غوسه کېږي.
پلوشې لورې په مهربانۍ وپوهوه، هسې نه چې د یو من غنمو خبره ستاسو په کور کې خدای مکه خفګان راولي. پوه شوې لورې؟
و ترورې.
څوک یې؟ راځئ.
بی بی مدینی
میلمانه منی؟
ولې نه، په سر سترګو یې منم.
میلمانه خو د خدای دوست وي. راځئ راځئ، په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. نسرین ستړي مشي.
جار د شما خاده شي، خدای دې له غمه وساته.
امین له تا سره. راځه د لوښو تر څنګ دغلته په دپوزي باندې کښېنه، کیسې به سره وکړو.
نام خدای دې وي مدینې، دا لوښې دې څومره پاکه صفا مینځلي دي.
پاکي او صفايي خو ښه وي نسرینې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی چې وایي پاکي او صفايي د ایمان برخه ده.
مدینې دا خبرې به دې له مولوي صاحب نه زده کړې؟
هو، له مولوي صاحب نه مې یادې دي، په خپله هم یادوم. ته صبر چې تا ته چای راوړم. په خبرو شو د چای سات مې هم درته ونه که.
نه نه، چای دې در باندې قرض وي، زه یوې بلې خبرې ته راغلی یم.
خو وایه بلای مه ترمنځ کوه.
هغه ورځ شریفي پټ په غوږ کې راته وویل چې بیبی مدینه لکه چې امیندواره یې. زه راغلم چې پوښتنه دې وکړم او یو څه لارښوونه هم درته وکړم.
وای وای نسرینې، ته څومره ښه ښځه یې.
نو خان دې ولې؟ په دې کې خو څه شرم نه دی، خدای دې په ښکلي ماشوم غېږه ډکه کړه انشاءالله.
ځکه مې وخندل چې شریفې هسې درسره ټوکه کړې ده.
خی خبره داسې ده، نو زه به لاړه شم نو، چې په کلي کې مې د دایتوب کارونه ډېر دي.
ښه نو په مخه دې ښه، الله دې مل شه،
جنتي شي.
بیبي مدینې، چې زما خولۍ خو به دې نه وي مینځلې.
مولوی صاحب، خولۍ خو مې دې مینځلې وه، خو
څه پیشو خوړه که خو دې څنګه پکې راوویسته؟
نه نه، پیشو نه ده خوړلې، د بام په سر مېلمر ته ایښې وه، کارغه پرې راغی په پنجو کې یووړه.
څه وایې، کارغان دومره عجایب المخلوقات دي چې د مولوي عزیز الرحمن خولۍ دې وتښتوي.
کارغه ملامت نه و، د به ګمان کړی وي چې کوم غټکی سپین چورګوړی دی، خوراکی به وږی و، نو حمله یې پې وکړه.
خیر دی، کارغه چې خبر شي چې خولۍ د مولوي ده نو بیرته به یې راوړي، او که یې را نه وړه هغه د چا خبره چې سروي خولۍ ډېرې دي، که بد مې وویل بیبي مدینې.
کدی توتی وزر زما وای، د سیند غاړې بچا پیره ګرځېدما، په خیالی دا څکانې وشوې، نه ناسته شته نه کار د لاسه شینه، وخیالی لونګینه وخیالی لونګینه، هی وخیالی لونګینه وخیالی لونګینه
وخیالی لونګینه. بیا دې په خیال کې څه پاچاهي جوړه کړې ده چې ویالې ته ناستې واړه واړه ګاټي مور غورځای؟
یار احمد خانه، په رښتیا هم چې مصیبت دی، سړی خیال پلو ته نه پرېږدي، د خیالي پاچاهي خو دې راته ړنګه کړه.
و بابا، ته خو بیخي مچ په پوزه نه پرېږدې، یو آواز مې در باندې وکړ بیا دې شونډې وزړېدې.
خو ته مصیبت بې وخته آوازونه کوې، خیالي د خیال په رنګین تال کې زنګېده او ته مصیبت راغلې، له ټاله دې لاندې راواچولم.
ښه نو هغه دی خلیفه عاشق هم راغی، څه پیر ټایم په شا دی، ته له هغه سره خیال پلوونه وهه، زه درنه لاړم.
ښه ده چې د دې بد بوټي نه خو خلاص شولم. ای دا مصیبت څه شو، وزر یې وکړې که څنګه؟ د سترګو په راب کې غایب شو.
خیالي ګله، بیا څنګه له ځان سره بونګېږې؟ ای زوروره،
ته کښېنه کنه چې لږ تا سره وبنګېږم. دا د سلماني بکس دې راواخله، چمبه پې وهه چې یوه سندره ورسره ووایو چې دا زړه مې باغ باغ شي.
ښه ته صبر، چې دا د مینې وریجو پیټه له اوږو لرې کړم، د دغه ونې ډډې ته یې کېږدم. دغس له مې اوږې سپکې شوې، اوس ته د چمبې وار دی.
ای شاباز، داسې چمبه به وهې چې په هوا کې دا قارغان او ټپوسان هم په اټن راشي.
ته سندره را سره وه، زه چمبه درته وهم، څنګه در خوښه؟
بیخي سمه ده. په ګلغونډۍ، په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 لا، ځان جوړوه ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي. په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 لا، ځان جوړوه ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي.
اوهو، دا بوجې به څه شوه؟
عاشقه چه وسول؟
دغه د مینو وریجو پیټه دغه تاره تم شو، چې دا به چا وړې؟
اے دا د اواټه پوسانه به نه ای وړای؟
نه نه، ټپوسان یو مټ پیټه کله وړای شي؟
یاره شک پکې مه بولا، په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي، اسې نه چې پیټه یو هاته پورته کړی وي.
خیالي کمقلې خبرې مه کوه، دا کار د ټپوسانو نه دی ولاله.
یاره ښه، چې د ټپوسانو کار نه دی، بیانو یا پیریانو وړای یا دیوانو یا بنی آدمانو.
ښه، د رسم کتابچه او کتابو ته خو مې تخچه جوړه کړله.
ملالۍ، نام خدای دې وي، دا دې څومره ښکلې تخچه جوړه کړه.
سنگین لالا په دې کې به مې کتابونه او کتابچې پاکې او صفایي ښې وي.
آفرین، ته ډېره تکړه او بیدار نجلۍ یې. په دې خټو او وړو وړو تیږو څه شی جوړوې؟
نانځکه ته مې کوټنۍ جوړوم، پکې خوشحاله به وي.
نانځکه دې ډېرې در باندې ګرانې دي؟
هو، الفبا هم ورښیم، سندرې هم ورته وایم، زه هم ورسره ډېره خوشحاله یم.
او رښتیا، له مهاجرت نه چې راغلی و د کلي له ماشومانو سره بلده شوې که نه؟
هو، له ماشومانو سره ملګری شوی یم. ورته ویل مې چې په ګډه به سبقونه وایو او نانځکه به هم لوبه وو.
خو د دې کلي د ماشومانو به نانځکې نه وي.
وایي چې نه وي، دا زما نانځکه به سره لوبه وو. دا زما د رسم په کتابچو کې به رسمونه هم کاږو.
شاباس، ته خو مې تکړه خورکۍ. د زاڼو میره دې لیدلې؟
هو، لیدلې مې دي، هغه میره چې د ټولو نه مخکې روانه وي.
آفرین، همداسې به ته هم د دې کلي د ماشومانو میره وې. اوس ورشه، لاسونه دې پاک او صفا ومینځه، موږ به د کور لوښي او کودي ځای په ځای کړو.
ښه ده لالا جانه، لاسونه به پاک په صابون ومینځم.
سنګینه زویه، له مور نه دې دا لوښي واخله.
ته صبر مورې، ما ته راکړه چې دا لوښي زه درنه واخلم.
په برکت اوسې سنګینه زویه، ډېرې ستړی کړم.
صبر پلاره، چې له تا نه هم د کور لوښي ورو ورو راواخلم، سړی کړی به یې وي.
په احتیاط یې ونیسه، نازک لوښي پکې دي چې مات نه شي. واخله،
بېغمه اوسه، احتیاط ورسره کوم. دا دې سلامت مې کېښودل.
د کلیوالې کور ودان، چې موږ له مهاجرته راغلو خپل کور مړانګو، دوی کور راکه.
یاره، خدای دې ډېر ښه ورسره وکړي، ډېر ښه خلک دي. خدای دې له موږ نه هم نه خفه کوي.
امین.
د کلیوالو دا خبره موږ نه هیرو، چې وس مو رسیږي مرسته به ورسره کوو.
نو سنګینه زویا، موږ به څه مرسته ورسره وکړو؟
وی مورې، دا څه وایي؟ متل دی چې جاړې لړندو سترګو هم اوښکې ځي.
له سترګو دې جاړ سم سنګینه زویا، خو هسې ما ویل چې زموږ په وس به څه پوره وي چې دوی سره یې وکړو.
مورې، پوره یو خدای دی، بنده نیمګړی دی. په مهاجرت کې په ډېرو شیانو کې موږ هم تجربې پیدا کړې دي، دا خپلې تجربې به ورسره شریکې کړو.
رښتیا سنګینه زویا، د تجربو خبره دې وکړه. په دې کلي کې مې یو زلمی ولیده، غریب به زنډ وهلی و، ډېر پې خپه شو.
ما هم ولیده، خو امې ورته بده شوه. ته صبر، د دې کلي د ښه ژوند لپاره ما یو چرت وهلی دی، که خدای کول هر څه به ښه شي.
د نن ورځې خبرې او کیسې به همدلته پرېږدو، نورې به په راتلونکي کې وکړو. تر هغې تاسو ټول په لوی او بخښونکي رب سپارم. خواښ او سوکاله اوسئ. ماشومانو سره مینه او د مشرانو درنښت مو هیر نه شي. سفر د لمر مو وکړ، تجربه شوه راته، هغه نو څه ژوندون دی چې تیر شي په تیارو کې.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د ازادي ملما
دا سړی رادیو د نن ورځې ملمنه محمد انی فعال نزیفه جلالی ده. د په ناروی کې او سیاو په افغانستان کې به سرپرسته شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کار موندنی په برخه کې مرسته کوي. د اغل جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ شبه په شان شپوهی شي. له هغه څخه د مرکه په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشوم توپ د دورې په اړه راته ووایي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیر زیاته مننه. زه خپل په کابل کې زیږیدلې، ما په 1950 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید شو، او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته، البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کال تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه وم درې ورونه مې وه، او موږ څلور واړه، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې، زموږ پالنه او روزنه یې پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسوله چې بیرته کابل تراسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکی میزه مکتب ته ورواچول مو په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویل. دغه خوروسته زما مورکی د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا سوی و په زابل ولایت کې هل تولاړه او زید ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12م ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل چې دغه خوروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زبیرته کابل ته راغلم او په کابل کې ما قضا او سرانولي ویل. البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي خو د څو عامل و چې زنس وای کولای یغه بورسی ته تللی وای. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نس وای ورکولای چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکی څخه ما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم او هغه هم په ولس کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل او همدارنګې دغه ترڅنګ بي بي یا بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن مې وویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید مې وویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته مختلف موضوعات وباندي. خو کله چې د 2020 کال ورسته زه ناروی ته راغلم
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلی یاست یو موده مو په زابل کې تیر ده یو موده مو هم په پراشان کې تیر کړی ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور و پلار دی هغوی دی کابل دی او کې بدخشان دی؟
زما پلار جان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده او مورکی می د غزنی ولایت څخه دی چې د دیاک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامه باندې وو د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شوازی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکی یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري الحمدلله. حتی مخکې له دې چې موږ زابل ولایت ته ولاړ شو همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپله په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو هغه پامیری ژبه ده یا شغناني ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دري باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم هلته د اتم ټولګي څخه تر 12م پورې نو په د مکتب دوره مې و طبيعي خبره ده چې د زمان په تیرېدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅنده زواخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغناني ژبه باندې خبرې کوي، آیا دا ژبه له دري او پښتو سره ډېر متفاوته ده؟
بله یو شغناني ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسو البته طبيعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو او ټول ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري لیکن د اوزبکي په شان باندې د پشایي په شان باندې د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبا دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو امغه د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې یادونه کوم چې زموږ ته آزادې رادیو ملمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي. په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې شوزو کول هغه للا صبر کړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره. از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلابیلو ستونزو موانع او مشکلات سره و لکه څنګه چې می دغه سی شش لا سره ورنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود للی په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبخت نه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی وی خوازما د لاسی صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، دا هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راځه واغستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت البته د افغانستان ولایتونه مخکې لدین چې طالبان کابل ونیسي اول یې زابل ونیول، دغه څخه وروسته زولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سوله زراغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لویدي چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو که تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشاوریدونکو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په حق لباندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراطی زه تاسو ته دا ووایم چې انجونې مکاتبو ته نه پرېږدي، دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سنټر د لاري د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې په خپله د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا ده چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مکوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل، د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړله چې دا مرکز کچیرې وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسو لپاره به یو شرعي ګناي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته لدی چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروې ته ولاړئ که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغله په تیر نظام کې مازیني فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستانی مدرسو ته به یې لیږل، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې، نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدیدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولی سو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته وویل چې موږ ادې اقل کولی سو تا او مور دې دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرده یې، نو موږ نسو کولی چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروی یوازنی هیواد و چې زما ول سره فامیل چې درې می ورونه دي او ورندرګانې دي، الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوی کولی چې دوی هلته پرېږدم، ځکه کچیرې زه یوازې راغلی وای نو دلته بیا ما خپل آواز نسوی جګولی. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله او وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته آزادۍ رادیو ملمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کوم هیوادونو ته تللي دي، اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به انګلیسي زده کړی ده، او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی معرفي سوله ما د نارويجي ژبه د ادبياتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوي دي، او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي. او دا غته ترڅنګ یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندراني فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و، چې هغه کمپلیټ سو، تکمیل سو، ځکه لنډ مهاله و. او دا غته ترڅنګ زه د یو نارويجي سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سم اخستلې، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم، په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم، او څومره چې زه وکولای سم، لکه څنګه چې ما د اچ آر ډی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې همدلته ناروی کې زاخته یم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړ کړی ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه قراولون کین لري، د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشین اخستې په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالتہ په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
پیسې لکومه ورته پیدا کوي، څنګه برابروي، او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو، ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته، زه تقریبا و میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي، او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم، او خپل معاش ما په دری برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي، او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په مول د کوم کسان چې موږ په کمیټه کې دي، ټول هغه افغان انجونی دي چې هغه وظیفه لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضر سي وي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو. او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافي د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، د سفرونو کوم هیوادونو ته کوي، او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویډن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او عمدلته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغانی ناستی یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامو باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو، چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگی جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې ځواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي یو برخه ده، د دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې د دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې د دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې د تخوایي وسی. او په دریمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو، چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی، نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپل کوو.
لته سره په د کمیټه چې جوړ کړی د نور هم ټول افغانان دي ک د بلابلو هیوادو اتباع دي.
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې ما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوري ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د تخویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فند رایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ د غیاو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خويندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فند رایزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول غونډو، له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتون کوي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نسی راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې، په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې، نه دي اخیستلي، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ځخ پورته کو د راتلونکو لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې په ډایالوګس کې د لا کله چې په غونډه تر سره کېدلې همدا څو تکراری چهره وي چې دوی براتله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خويندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه د دې جرأت وکولای شي چې راسي په نړیواله سطحه باندې خپل ځغ پورته کړي. او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو وویل. که چیرته دا میکانیزمونه رامنځته سي، بده دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه وي. نو که چیرې مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغوی هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لاسته راوړنې به لري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري، لیکن
په اجولانه شکل باندې نه. بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلی دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لوګي سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د جنو شوند اخلاص کړی او د ښځو حقونه به څنګه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپل هیڅ کوم هیله نسم درلودلې. البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغله او هلته تعهد وکړله، مولا متقی خپل په خلو باندې وویل چې مشکله بیرته ولاړ سو، ځکه دلته مخپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستئ او ستاسو یو کلتور او فرهنګ دا دی چې کله یو ښځه خپل پوړنی تسته اچي ستاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوي او د هغه پوړنی په خاطر باندې حتی که چیرې څوک ستاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنی پر روی باندې زموږ د خويندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کړي. نو دی هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو، په دې مسله باندې به خبرې کیږي. لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وست چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته، بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیانی چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزی په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منې کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو، او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې، د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤلانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیې وړاندې کوي چې دغه بیانیې په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکړه خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری دا شنخاله زما سخت ناچاری دا شنخاله لیدلی د سرو سرو بازار جوړه دی پکې نکه هم پیزوان مالیدلی د سرو سرو بازار جوړه دی پکې نکه هم پیزوان لاس می بند سلو می ډیر ده پریشان دستا حسن خو ډولی داشن خان